سلامونه ستړي مشي تاسیس مخه کلازادای رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسګونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولې و. د امان نصر په نوم د غزوان توران دی چې د شپږ څلوېښت نه قانونه کډوالو یوه بیړۍ له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده. دغه افغان په محکمه کې ویلي دي دی مجبور کړل شوی و چې دغه بیړۍ له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي. دا د فرانسې د کانال له لارې لومړۍ ډله کډوال دی چې د 2018 کال په نوموړیو کې بریتانیا ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریتانیا ته رسوي. 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ یو خونه رامنځته کړي. د دغې خونې موجودیت نن پنجشنبه په هغې لمبیه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو د افغانستان د ښځو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره د ښځو په نوم یو سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دغه نوښت د افغانستان د فعالو ښځو د دوامداره هڅو پر مټ شوی دی. که څه هم د دغې خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان ښځو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوو غونډو کوربه نه وه. افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي، خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي. په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,30,000 تومان ښکته شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو چې روانه چدی په ومه پیل شوی دی، تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده. میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي. هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي، خو ډېرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده. هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي. په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې ساري ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تیلو یوه بیړۍ نیولې ده. د امریکا اروپایي قومندانۍ یوروکام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی. د تیلو وړونکي دا بیړۍ له 2023 کال له اوړي راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزون ولاندې وه. دا اقدام د واشنگټن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي. تاسې خبرونه واورېدل، له وړاندې سره د مطالبه اورېدلی شئ. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشت کسان کډوال د ویرې له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي، له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. وړاندې به په دې اړه راسره جزئیات واورئ او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی، خو افغان نجونې بیا بیرته له نړیوالې ټولنې ګیله منې دي.
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خفه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سختو ټکو غندي.
وړاندې به د دغه نجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو، د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربیره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلالوفتي لمشمانو د ملګرو ملتونو د املاتړ وجهي صندوق یونیسف او د غشان د اساسمان علمي فرهنګي خوانی او کلتوري د یونسکو ویل دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نورنیو خوانځیو انتر ساده متن نشي لوستلی، بلخو ځینې افغان کورنۍ په ځانګړي ډول انجونې وایي د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سخت خفه کړي او بې برخلیک کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
وایي که څه هم تیر شل کاله د خپل پډیر سختي او خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه سره تشپګم ټولګي پورته خوانځیو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي ده. کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي رادیو ته وویل.
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورونو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تېر کال شپږم ټولګی خلاص کړ هم ازادي راډیو ته وویل. که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېر زیار کاغلی، خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نمیره، یک راهنده نامعلوم بسر میبریم.
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تلې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې 4 مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل پاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلي چې په 2014 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو ته ورسید، خو د 2023 او 2014 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وې. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه همداسې پاتې دی. د راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمر انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا شپیته سلنه انجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري سوي او په ټکو یې تایید سوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه سوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې، چې په بل قوت وګبا تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځنیو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنه ککړه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نننه یو شمېر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتې طفلم حمام میدادي خدا ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
سرد زم که تر که به یو دیر سول کل که زون کوام. تشنا بلوی خودیر یخ دهی. زمور ما شما نو لهم دیم علا به زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق لپاره دیر آسان دیاوا. طالبانو ده همامون او به ترول مکل دیر استونز سر مخ کری او. نپوهی کو چه پلشکای چرتا و چرت یوسو. چه ولی همامون ترول سوی دی.
حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه؟
دیگه زودا قنون یوش میرفالن همه ای چه ده خزینه همامونو ترل که دو پا افغانستان که خزوتا یو جدی ستون زرا ولاره کرده او تینگار کوی چه باید خزوتا بیرت ده همامونو تا دلاز رسی زمینه برابره شی. لده دلی نهید مسودی آزادی راژیو تا وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
پس اصل که دا دین و شریعت خلاف کرده اسلام پر پاکوالی جنگار کرده او دای دا ایمان برخه برده دا دا همامونو ترل که دل پا جنگری جول پا دی سر هوا که دخزل پار ایواجی دیستون زده که همامون پرانیستی وی خزی کولی سی پلوگو پیسو پلا حفظل سهی تا پاملر نو کری پا جنگری جول حقا کسان چه پا کور که ناروغان داری سمو کختنه داده چه ده خلق و ده شرایط و ده والی لپاره ده حد سو کری او پری دیگ دی چه همامونه ده خزو پر مخ پرانیستی وی
د فاطمه اعتمادی په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور اورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا یا ولسمشر سپینې ماڼۍ ته دعوت کړی دی. د چې علت یې څه دی په دې راپور کې د مچی برناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپینې ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې پورز څو ورځې وروسته له دې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسته لدی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په دریمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبې په ورځ وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټوټ سوشل پاڼه کې ولیکل چې پیټرو د نشه یي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ته ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پورس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري که نه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبې پر ورځ وویل چې دی د دغسې ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور آخوا
وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په یو شمېر سیمو او بازارونو کې یوه کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارچغي کلي اصلي اوسیدونکي 80 کلنه ستاره هم وړیان راپیژني. هم د جوړولو له طرز سره موږ آشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال له میلې موږ خبروي. له غلې ستارې سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې ده.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به مو واخېستې، خښته به مو کړې دېګو کې، خلکو ته مو سویل چې اویر کې په سرو به مو کېښ ولا وړي. هلته ژوند وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډرو او غټ غټ غونډارې ورسره وتیږي. بیا به هلته کېنس هغه به م پاغې اول هم درک اول اول هم لختي کې پوزیا چو نری نری اوبه راتلې، هغه دې دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتی. هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه غاټ باندې اچولې، بیا به م یاده ولې. هغه به چې م یاده شوې بېرته م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې. کور کې به مساله ورکې ګډه کړ شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، خیسه پرې به م خو بیا سبیل کې په وامو باندې پوزیا وارول، بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول اچول اچول، نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه، غوړیان به م کنګال کړه، څو لس دانې یا شل دانې غوښه کې به م واچولې. هغه به م غوښه کې وړیان واچول، بس نغاری او نغاری باندې به دی کښه او بس پوخ پوخ شو. مې نغاری هم په بل مخاړه و کرار یم دیګ پکې خو سبیل د پاره سبیل ماړه یو گرمی ماسپخینیا کوو. بیا به هغه سبیل چې پاتې ځو دومره وړیان به پولی پولی شوي و خیسته خیسته پاخه به م بیا به کېنستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي، توده ماړی به په تبی پخه وه، سبیل هم په سبیل هم خوړه. ماسپخینه ماسپخینیا کوو، یا د چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه.
خان وړیان یوازې غوښه سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده، اماندسه پخېده. غړي به دې واچول، وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول، مې به دې لږ دڼې کورکه ماندا شیان به دې پکې واچول، اوبه به دې پکې واچولې، سر به دې بند کړې. بیا به هغه پاخه شو پلی پلی خسته خوړین به شو، ډېرې اوبه م واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه، راتمن هم ساتیری و میله کوله، خلک به راټول کړي، سرسبا به ناست و، وړیان به تیارول، دغه مسالې به م ګډولې، دا کار به م کوو. بیا به دیراګان ویل، ټوکې ټکارې به م کولې، ساعت هم تېرو.
د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارخچي په کلي کې 80 کلنه ستاره وه چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خواړه دي کلی خلک پخوي او څه ډول پخېږي کومو وختونو کې د خواړه خلک خوري مرکه کړې وه، او د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وه. اوس هم راځو په دې اړه راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان SF خبرداری ورکړی چې د استولو ویرا په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه پاتې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې یوناني درمل جوړوي. ورځو په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې، اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي.
مریض مکان
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کام انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا دی استلو اجازه لیک می پینزال از ورازه تا واخسته پا دیر استون زم نیزان خلاص کرده اوز همداغ پینزال از ورازه اگزت پرمت نی ختم شوی دیر استون زم سرم مخیم بیزا نالرو اشپا ورازه ملیات دوام لری پولیس کوسا پا کوسا گرزی او اشپا ورز پاندخ نکیو.
دا افغان کډوال وایی دا دیل پارا چه دا افغانستان دا تیر جمهوری نظام سره دا کارکول سابقه لری توی دا امنیتی گواخونو لامل افغانستان تلستانی دو هم میریگی. دا اندخنی پا دا سی حال که مطرح کیگی چه دا بی پولی راکترانو سازمان MSF تازویلی چه دا استلو ویره پا پاکستان که دا افغان کډوالو لپاره مرگونی پایلی لری. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په اومه په ریلیف پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان MSF راپور کې د یوې پنځه میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې سون چې د کډوالې ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جناین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخته یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغه نیسي او روغتیایي مرکزونو ته یې اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وزغمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په نهمه په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی.